سلامونه وخت بخیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی تاسو زموږه کلاس د ریډیو ناورې په مکید د سات خبرونو ته په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګرباس ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لورو لخوا ډزې وشوې
بیگاش په نو وخت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د شیرول سالي اروند د پرزي کرخه د غاړي دریو کلیته بیروکام کګ او ګلابته د هوانونو مرمۍ شتري دي چې افغان لوري جواب یې لیدي
تا جګړه د سهار تر شپږ بجو روانه وه تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی د پاکستان جنگي الوتکو تېره اونۍ د ډسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډېر کسان ووژل شو د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریوزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې باورې او توپان لامل د موټر په مخ باندې شوې ده د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 سلويختو تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې 88 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مستهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سر له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نن ادعا کړې دا چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشارع سره وګوري د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزارت په بیان کې راغلی بیربوک په وینا چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی بیربوک او د فرانسې د بهرنۍ او چارو وزیر جین نوویل باروت د اروپایي ټولنې لومړنۍ جګپوړی ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر الشام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنۍ کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي د جنوبی کوریا د بهرنۍ او چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي جنوبی کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتی متحد دی خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخ شوی دی واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ خپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمیر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي او یو سپورتي خبر د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویو ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده زیمبابوې پرون وخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوریه دا خبري ټول کزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم پراند په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب درته لرو د افغانستان اړوند د یورن کرخي په ودو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده
تقریبا یو بجه دواړو طرفونه د لویو او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
او د دې ترڅنګ به د اروزګان ولایت له کروندګرو واورو چې د نوي کال ورښتونه ته خوشاله دي.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نا امیده وو. سږ کال کې بارانونه ډېر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. د اول وار چې ډېر ښه خیشت باران وسو.
وړاندې د دې مطالبو ترڅنګ نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمونږ خبری ټولګه ته بیا هم ښه راغله. پیل به وکړو پر راپورونو. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو هاون مرمۍ باندې ویشتلې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې کلک ځواب هم ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشېرو سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی اوښتي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت علیشېرو ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تېره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د دغو نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بېګه شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشېرو ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته ایروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیره شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پوله ساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کېدله او هوان مرمۍ د دغې ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشېرو ولسوالۍ په څو کلیو کې لګېدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تېره شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغې ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشېرو ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل:
نن شپه تقریبا یوه بجه دواړو طرفونه د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه موږ خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته، چا په استوګنځیو باندې نه دي لګېدلې. وبه ګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علیشېرو ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په بیګاش په شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علیشېرو ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یوه اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا هم یخوي. عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پوله ساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نه وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویاند تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې مو د طالب چارواکو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ د جګړې په اړه راپور واورېده. دا چې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه خبرې څه دي په دې اړه مو د سیاسي چارو شانونکي او کتونکي ایمل خټک څخه پوښتنه کړې ده او له هغې نه مو نظر راخیستی دی. تاسو یې واورئ. بېرته راګرځو خپرونې ته.
یو نیم دو کالو راسه دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دینو د پاکستان پروژه وا کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري. خدا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې ته غړې کړکې شوی دی. کته سو غړې په تیر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایست داسې تعلق نو قائم شوی. دا اوس تیر ورځو کې چې دی نو د پاکستان چې کوم د افغانستان د پاره خصوصي استازي دی صادق خان رالو دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا وشو. کته سو غړې چې دا تعلق ولې خراب شوی دی. تعلق خرابې ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې دنه طالبان کابل کې چې کلا واک ته ورسي او زموږ په مرسته باندې رسي موږ ورسره کیسه کومک کړي دي. نو دوی ته چې موږ سو وایو دوی به هغه رنګ مني چې موږ ورته کینی کینی به چې ورته پاسي پاسي به نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه به مني. دویم خبره چې دی هغه سره تړلی دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس به دا د ټي ټي پی دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی په افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي هغه به نورې خپلې. متاسفانه دغه درې واړه خبرې اونشوي او نتیجه کې سوشل چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو خراب شو او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې اشورو کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نورو ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ ته افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره ښه چلن شروع کړي او دین به یرول ک فردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نکوو دوی سره مونږ خبر فردو نکوو یا یو انگیجمنٹ ور سره نکوو نو کې دې شي چې دینو دا نور هم سخدري ده شي.
د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک نظر واورېده.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د کرکټ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي چې ډیریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ککولو لپاره د طالبانو سره له تعامل ډډه کړې ده چې دغه ځنډ د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شوی دی. د کارپوهانو په یو تحلیلي راپور کې ویلي دي د کابل له سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطي رامنځته شوه بهرنیو حکومتونو پر دې هیواد خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. په ورته وخت کې بیا او شمیر افغان میرمنې او انجونې وایي چې نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی.
د کرکیچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې له خوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوې په نوم په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکېچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل له سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، که په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره تعامل کړی وای او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې د دوی سره مرستې کړی وای، نو فکر نه کوم چې نن په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حده رسېدلی وای چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محرومې شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځان کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل. طالبان هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د ښځو او نجونو په اړه مو د کړکېچ نړیوالې ډلې راپور په اړه خبرې واورېدلې. په داسې حال کې ده چې یو شمېر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو هم په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د هرې ورځې په تېرېدو د سختېدونکو محدودیتونو په اړه اعتراض کړی دی. دې خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بېلابېلو اعلامیو کې روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د جنایتونو لامل محاکمه شي. ځینې افغان ښځې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي او د طالبانو ډېری فرمانونه د افغان ښځو پر ضد دی. په همدې اړه په دابدي سپوږمۍ راپور ته غوښ شو.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسېدو سره هممهاله په افغانستان کې یو شمېر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجرې امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړې ویلي چې د 2024 کال په تېرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رساله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغبانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلې کېدو سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنې کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کېږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2023 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې، ازادي راډیو ته وویل:
موږ له زده کړو بې برخې شو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکې محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو څنګه غلاس د ریډیو نه اوري؟ ازادي ریډیو سلر وښ ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زمونږه دا راپورونه ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او لیدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته چې د افغانستان اړوند په روزګان ولایت کې د روان کال لومړنی ورختونه شوې دي چې د کروندګرو هیلې ژوندۍ کړې دي. په تیرو دوه ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پرله پسې بارانونه وشول چې د دې ولایت د کروندګرو کروندګرو د پاره د ښه کال هیلې زیاتې کړې. روزګانی کروندګر وایي چې د دې ورختونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلي فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل لپاره لیوالتیا لري. په دې اړه د سیمې نازمونږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوو ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي، بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي، خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک په دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر ناامیده وو. شش کال کې بارانونه ډېر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. د اول وارو چې ډېر ښه خښت باران وسو، مسلمانان ډېر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډېر کارونه راته وکړي چې وطن ما باسي.
خوشحاله یو او ډېر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غوښتنه د حکومت سره دا لرو چې مطلب دا د غاجان دم خښت کښېر د ول فلن او بعد د ژر تر ژره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجینر سیمولا وای چې ورستی ورښتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي، بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیره ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي، کچینې دي، په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپل سیندونه دي، هغه خپل کانالونه دي دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنې کم بارانونه واوري چې کیږي د هغه په واسطه باندې دا بیرته ډسچارج کیږي، یعنې قوي کیږي، مشبوع کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله اکرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به یې د اوبو مهاره او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادۍ لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالي ختمه.
اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي، نو د اورزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووځي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. وسمهال د دې ولایت تر 80% فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خو به له بهرنیو هیوادونو راوارېدل. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلون وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي دلته تولیدوي. نور حال په دې راپور کې.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکا دوه کال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
تل چنئی پرکټان کې د زینونو راځي موږ هغه رقم مخکمو په لاس زینو کړی.
دغه فابریکا د عصري ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتري میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوې پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نه شانه کومه ده اوس د لن مرکز په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غ شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل د لې چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان چاله د لن مرکز جوړول
شي. په پیاچه فرق دا کې چې تاسو په خارج کم شي جوړې دی، هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی، هغه منان دی یو کار کار دنیا کې کیفیت چټ دی او دلته چې موږ څه جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مثبت جوړو، ټینګ جوړو. چې مثال خبرې کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه هغه اړتیاوې پوره کوي چې مخکې به له بهرنیو هیوادونو څخه واردې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیم موږ په ښه کیفیت کې جوړو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پوښتنه کوي دا خارجي ده بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولیدي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا نو کو چې یاجي د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چرادي نو ځکه چې هغه تر ما باندې یو د نرخ یا د قیمت د توفیرم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړې په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
سموش په وار وار غوښتنه دا و چې دغه سیمه فشن شان چې ضرورت دونه نه ورته دا باید وارد نسی که واردی جی تعرفه باید پر لوری سی ترچو زموش خپل هیوادوال و دیت لاس را چی او خپل تولیداتو کی خوشبختانه واس وارداتو کچه دیره کم سویده زموش خپل صنعت کارانو د ستلاس را چولی دی او ډیر ښه کارخانه جوړی کړی دی. حتی د ترکیه موډل په حساب تو کې دی دلته جوړولای شي.
د صنعت او مادن خونی مسول زیاتوي په کندهار کې د فرنیچر تولید نه یوازې د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره اغیزناک دی، بلکې د دې صنعت پرمختګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم مهم دی. د نوموړي په وینا که حکومت د وارداتي فرنیچر په مخنیوي او د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره لازم ګامونه پورته کړي، نو کندهار به په دې برخه کې په سیمه کې یو تولیدي مرکز سي.